درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت ساروانیم د اوسادی رادیو دی خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسی لار له اووه میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسی د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تګ پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسی پکتیا لاره تړلې وه. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکي چې ډیره موده یې په محاصره کې تیره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسی لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسی لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلې څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل، د خاف هرات پر لاره کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګرې د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران له خپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ټرمپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او موږ چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و، او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و. او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسئ، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. ارزو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنی دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول. اوس نو حجره چې ده د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندۍ موجودات به هم وجود نه درلودل، ځکه چې خپل ژوندۍ موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دنج سرته رسی مختلف مختلف حجرات دی موږ او تاسو ول چې حجرې مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دغه مختلف حجرې د ډلو په ډول سره چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړیږي د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي برخې جوړوي نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه چې یوې یونیسلولر وه یو ملټیسلولر وه موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې د یوه حجره ده د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسې دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ څه وایو نسج وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي د نسج په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به چې کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه چې کوي فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل چې دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دوی هر وظیفه چې شي د مشخصه سوي ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوی دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات د نباتی ژوند نباتاتو ساتونکې برخه ده. محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسی نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوی او په دوه درو ډولونو کې اساسی نسجونه چې کیږي تشریح کیږي دا درې ډولونه چې دی لومړی پارنشی ماده کولنشی ماده او درېم یې هم کلرنشی ماده موږ وایو چې دا هر یو یې خپل ځان ته چې کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشی ماده پارنشی ما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوز دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشی ماده کولنشی ماده دی نسبت و پارن چې ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوز دیوال نسبت و پارن چې ماته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوی وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په اوغو کې چې لري قرار لري چې چې دغه کم سلولیز دیوالې موږ ویل چې نسبتا و پارن چې ماته دبل دی نو موږ وایي دا خپله د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دا نه چې دی سکلن شي ما چې دی دا نسبت و کولن شي ماته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونو ورسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی؟ دا هم په څو ډوله ویشل سوی دی؟ په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه، د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته چې کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې څه ولا نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشروي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشروي نسجونو ته. بشروي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دي. د دې څه شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانانده شکلونه لري، چې د دغه درو یې موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې پکې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پیژو زړه خپل شي دی جلا ساختمانی، یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکي او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی تر منځ چې کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د چې په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخ سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي چې جوړي نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي چې جوړي غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله چې شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نیوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا چې جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مرې یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي، یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخیرنۍ موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه شی جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخیرنۍ برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې طالب جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوستم. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري، چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغي چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوکو چې بکتریاوی څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوی چې دي ځینې غیر زوجي، ډېرې یې غیر زوجي او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجره داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخي محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجره د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندي. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکشي کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص سي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص سي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومات چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهنیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 10 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې چې سم مناسب پاتې سي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې کیږي زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګ واس ډیفرنس دي چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول د دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې راځو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه زیه ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري، او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي، او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي، او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوی ده برابر سوی ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې د دا هم چې سو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده. چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي، او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیري په د درو څخه تر څلورو ورځو پرې چې کې د نفرونو څخه دا کوم هګۍ چې د جوړ شوی وسه هغه د نفروس څخه چې کیږي نفرونس خراوزه کچیره په سلرويشتي اته سلويش ساعت کې القانس و نو به هغه تخمه چې کیږي لمنځزه. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسې هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری ونه شي د میاشتنی ماهواره مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. اور پسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وای. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیايي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې دی تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځې پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د حیض دوران شدی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو کوم غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي، او دا پروسه چې ده عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو رازوه امیدواریته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستني میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه، مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دی پکې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیو په نامه یو نازک غشا پوښل کیږي، دغه د نن بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي او ورستنې درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو او د امیدوارۍ نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتني عادت بندېدل دي، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دي. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونې زیژن دی. ډېرې وخت کې د غبرګونې زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېرې وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا د سترګې دي، لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونه کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسیږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسیږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایي. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی چې په ښځینه کې د نفرونو د بندش له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نارینه او شندوالی را منسته کیجه. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی شي لېږد کړي. مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دي هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلې اوسي، د هغه څخه ډډه وسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه ډډه وسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه دپاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه دپاره دغه کوم وقایه چې موږ وویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو وپیژندل. د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي. نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېره اندازه ډېریږي. چې په شپاړس نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. لازو نن ورځ د جنیټیک پلي کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درو اتیایمې صفحې څخه تر اووه اتیایمې صفحې پرې دوام وکړي. لازو ډي این ای یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویټه کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بالاخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي. او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي ان ایچ د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي ان ا او پروتین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي، چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان ا، جین او کروموزومونه دی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي ان ا یا هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې وه پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې که چیرې مثال په ډي ان ا کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وه ډي ان ا مثال نو کشف کړی دوی فکر کول چې یوازې پیچرې مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شوله چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان ا. کوم خصوصیات چې وه هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړې حجرې چې دي هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي. ورپسې راځو د ډي ان ا جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان ا چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري، چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري، یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان ا کې. ډي ان ا او ار ان ا موږ ویلي و چې ډي ان ا چې ده د ار ان ا څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګوانین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ا کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان ا ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الف بات تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي ان ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي چې ویل خپل په منځ کې سره راتاو سی ویدي. او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولای شو، د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسو وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې بې دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین یو بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و او پسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستون کې وویل سوله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې منځته. مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چکیش ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي، مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکې چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و دی، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تمباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تمباکو درخت یو نه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د کم جوړښت چې وغه سي و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د بدن چې و رڼا کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډی این ای چې د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولې به او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بلاسته راوړل منځته راوړل، چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډی این ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډی این ای وایو، یا هم نوي جوړښت ډی این ای ویل کېږي. کله چې تاسو مثال دوه مختلف خواص پر واخیستل هغه به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوي خاصیت به لامنځته کړي، چې په دې سره موږ ویل چې د ډیرو ناروغیو علاج سودی چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دوو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان اي جوړښت تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان ا چې د موږ وویل خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي ان ا، نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي؟ دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند شي کوي مخته وړي. موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې د هغه مش اوله چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلویگان هم نشته دي او ډي ان ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي پاره کې به قلویگان ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په خلنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. پښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري. دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال په انجینری جنیټیک کې لومړنی ګامونه څه شو؟ تاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.